السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسې ازادي رادیو او پروانه خبری خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسونو حکومت نیوکه کوي چې تر دمګړې پورې نه ده توانېدلې د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي. دا به هم اوري چې نامي روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی. دا نور مهم موضوعات د رواني او ساته خبری خبرونه برخه ده. خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه ای چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړی دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پامونه شي لوی ناورین برامنسته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډه ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو وش مثبت پیښې ثبت شوې او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغلی فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د وای موکلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدارول خلک غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د وایروس د لا پراخېدو مخه ونیسي. کچیر موږ د دې وایروس د مخنیوي لپاره حالي ازلی ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو ویشتو رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې سب شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي چې افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه وخلونی شي طالبان به خپل اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کیږي. خغلی نبیل پر سیاسيونو هم نیوکه کوي چې د ډیرو غونډو سربیره هم د سولې په اړه یو روښانه دریز یا لار نه ده پیدا کړی. د وایز موږ سیاسون څه کار دی چې یو کال کېږي چې کل دلته او کله بل ځای سره راټولېږي. لوی خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ، راشي اوس مو رایې وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسيونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نشي. د هرات سیمه ایز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعوي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پر تګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه لیکلي سیمه ایز ادارې د ملي بسونو په ګډون د خارجي ترانسپورت پر ټولو ډولونو بندیز لګول او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو خار ته راځي خپلو سیمو ته ستانه کړي څو په خار کې د ګڼي ګوڼې مخه ونیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دنده هم سپارلې چې په خار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي او همداراز د افونیت ضد موادو په وسیله د هغو سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې یولس افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل د سرتیري تیره شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لویې لارې په اوږدو کې د سلاح خانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. خغلی کبیری وایي په دې نښته کې یولس افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. دی زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفي موټر ته هم اور اچولی او یو یې بېوله دی. د غور والي غلام ناصر خادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نښته تایید کړه خو د پیښې د تلفاتو په اړه څونه ویل. طالبانو پر دې پوستې تیره ورځ هم برید کړی و چې په ترڅ کې څلور افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اگر بیا د فاریاب سیمه ایز چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې د فاریاب په درې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې. چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې ښکېلو لوریو سربیره ملکي خلکو ته هم زیان اوښتی دی. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې په قیصار، دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوي دي خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایروس 50 مثبت پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبت پیښو شمیر شپږ اویاو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قول لیکلي له دې کسانو سره ډیر شمیر په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنۍ وایي له دې وایروس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 94 ته ورسید چې 94 په سند، 10 په بلوچستان، سلوری گلگت بلتستان او یوی پلاهور کرے. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس دخته کسانو ټول شمیر له 12,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوخته دی. د کورونا وایروس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د سرایت مرکز بلل دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایروس د اخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمېره ده. دا وو د دې ساعت لنډ خبرونه. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه په لویو خارونو کې پرانغ اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکو پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم اوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. لدی مهم خبرو چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې په اړه څه وایي؟
ذهنیت سازی یا فکر جوړونې د لپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانی په تاسو.
او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې امریکا د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمیر خارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزا مخبرو یو شمیر نور خبری موضوعات هم را سره شته که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسه. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. کولای شئ چې زموږ خپرونې پر ژوندۍ پاڼه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ آدرس دی ازادي رادیو .org. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډون وي، خو حکومت ورسره تر اوسه په دې خبري نه دی کړي. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د بشپړېدو خبره کوي، یو شمیر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
د دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سه تفاهم نه ده شوی. په کار دا و چې د حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د هیئت د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه و. خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي سوي، او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانې غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 115 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیڅ کس مشوره نمی کنه،
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیڅ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولای سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه رد و بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهای سوی، او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د منګ لخوا نهای سوی، مشورې پی سوی دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رات کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت له لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وخت د همدې میلادي میاشتې په 10مه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اوریدل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکو پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوی. اخوا بیا د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوکه کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکو پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی، او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړي دي. خغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې افغان حکومت او سیاسيون د سولې په اړه یو خلن شي طالبان په خپل اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپل خبرو په دوام باندې د هم اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته، او د افغانستان خلکو تاریخي نه ویل کیږي. د خغلی خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغه قدردانی وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. خغلی نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک سایل کیږي، افغان لوري نږدې شل کاله قرباني ورکړي، خو نور خلکو ته هم وسلې توزیع کیږي او همدارنګه پیسې ورکوي کی، خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېر لوی غونډې کې په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلارې نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسنی بحران څخه وباسي. هغه سیاسيون تورن کړل چې خپل د اوسنی بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کال سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوی رائے و خو د چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. خغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلی د خلکو غږ واوري، او تر خوا یې هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه سره ول چې وړاندې مهم یادونه وکړه، د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کورونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی، او ویل دي چې جدي مبارزه ونشي لوی ناورین برامست شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د اماړي کوو ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوي وشي. د ولسمشر سلاکار د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د جوړ شوی عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایروس د 15 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
له هغه ورسته چې په هیواد کې 15 نور تازه د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدو څخه باید مخنیوي وشي د ولسمشر د امریکا ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه په ورځ وویل
از زمینجه میخوایم اعلان بکنیم
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده له ټولو راټولیدو چې د خلکو غنګونه پکې رامست کیږي باید مخنیوي وشي زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل خاروالۍ نه داده چې دوودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه پکې لغو کړي
برنامه‌های خود را ملغا وکړي
خغله عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او کچا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژند پاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورت ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي ترڅو د خلکو راټولیدنې باعث نشي دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نور مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ په همدې حال کې په کابل کې وشمیر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولیدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکی ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولیدنې کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نشي د دې راټولیدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولیدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکی ونکړو له هغه باید ځان وژغورو په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو اسانه لار ده
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېری دودی چې تیر ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول خاطر پردیس ازادي راډیو کابل کله وی خو د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغوا او تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځندېدلې ده بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانزل په رسمي توګه لغوه شوې دي بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبې یا دیګو تر ډېرې مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې مانزل کېږي د کورونا وایرس پرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکات هیڅ مراسم نه کېږي مجيب حبيب زې پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري
سره لدی چې نوروز ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي خو بلخ ځای چارواکي وایي چې د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نیم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره لدی چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی وو خو د جمهوریت ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي د یادې ادارې مرستیال اتم محمد صحو ازدی رادیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لازیات ته خبرې دود مخنیوي لپاره تصمیم نیولای چې دا مراسم ملغا شي ساهو وویل
د جنوري د تصمیم نیولو چې غټ غونډې دې ترجمېږي او د ټولنې د کمی شي د نوروز منظر څخه دې ته راوشي دا به د اساس دی یو
تروسا پټول هیواد کې د کورونا وایرس یو وش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یو پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده د بلخ د امیر روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤل امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحم ځایونه او فرهنګي ناسو کې له حضور څخه ډډه وکړي او هم دارنګه روغتیایي توصیه د جی ډی رعایت کړي سره لدی چې په بلخ کې د نوروز جشن مانزل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روزې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن مانزل کېده د حضور اجازه ورکړي سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی
سره لدې چې بندیزونه لګېدلې موږ غواړو چې موږ ته اجازه راکړي چې د راځي د نن افزانه د دنه ورځ په ورځ ګټه واخلو او ترې مستفید شو.
د کورونا وایروس د خپرېدو له امله اندېښنونه یوازې د نوروز پر جشن بلکې پر ورزشي سیالیو، فرهنګي ناستو او د بلخ هوایي ډګر پر فعالیت اغیز کړی او بندیزونه پې لګېدلي دي. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو وغوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کویز 19 اغیز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لوی ښارونو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو ویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کینی د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودرو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخت له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینو انګانې تر نامعلوم وخته انتقال شوې دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډیر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انټونیو فوچی چې د عفونی ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 14 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,740 کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایتالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د ایروپونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د رواني اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده، ایتالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 8,000 اوخته. خو د هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس دغه وایروس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایروس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډیر اغیز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانه اعلان کړی چې سود به صفر ته راښکته کړي او د ارزښت پاڼو پر رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسی بیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځ په هغه ولایت کې د یو پخوانی جهادي قومندان زوی 2 کسان وژل دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي رادیو ته ویل په خده دوه غیر مسؤل وسوالو کسانو ترمنځ شوی چې په پایله کې 2 کسان وژل شول. د دې ولایت پولیسو مسؤلار وایي د پیښه عامل سیمې تختیدلې خودنی ولو حادثه روان دي. تفصیل د خان محمد سین پرابور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پوخانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په دزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې دغه پیښه لیوی لفظی شخړې ورسته رامنسته شوې ده.
بله هم فرداز بچه پسر خواجه‌نبی بوده، بچه حاجی مهی‌الدین میگه همراه با یک بادیگار بشه.
هو فرداز ته خواجه‌نبی زوی دی دو حاجی مهی‌الدین د زوی او د دلو ساتونکو سره چې تستون زلرله ترمنځ لفظ شخړه شوی او بیا دواړه د فرداز لوخه په دز وشتل شوی او مړ شوی دی. دا پیښه واقعیت لري.
د پروان ولایت مسؤلین وای د پیخ عامل لسیمه تختیدل او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره ونیسي. د پروان د سیمیزو چارواکو د معلوماتو لمخې تیر ورځ د وژل شوي خپل خپلوانو د چارکار په خار مظاهره هم کړې او له پولیسو غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د وژل شوي ورور احمد آزادی راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي، دواړه وژني. ټول خلکو لیدلی، له دولته مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهرې به وکړي او لویو لارو ته به راووځي. په خاطر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلی خو پولیسو هسې تیزي کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي، خلک را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي، تاسې ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقی آزادی راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې داخل و او که نه. خواجه نبی صدیقی وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و، خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د پروان ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ په دې ولایت کې دوه پخواني جهادي د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلې دي. کونړ ته ځو که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلری خو خلک وایي برېښنا نه لري. که څه هم په دې ولایت کې په 2014 میلادي کال کې د منګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 50 کلونو بشپړ شوی وای، خو له 2 کلونو وروسته به هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی. روحلا انوري همدا موضوع تعقیب کړي.
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي، له حکومت پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي. د دوی په خبره چې د زیاتو او پرلپسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې. کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه، خو د 2 کالو په تیرېدو لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي. خلک وای هر میشت چارواکي ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یادې فابریکې چارې تکمیل او په برېښنا به یې د خلکو تورتم کورونه رڼا شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
حسنی وارث پلس هاوس موږ سره وعده وکړه چې دا د دینش دی ورځ کې ابتدا ده د سلمي کلیزي چې کله المنزل کېدل د ویل چې دا ته موږ یو مجلل پروګرام نشو ابتدا به ټول خلک هم دې ته خوشاله چې پاتشتم د اسد مانیو د ازادي ورځ بل بز موږ د مناګي برېښنا باندې چې د ابتدا به کورونا بمرنا شي، خار برنا شي، نور سہولتونه چې کوم د برېښنا سره راځي هغه ټول موږ ته برابر شي. یو څو ورځې مخ وارث دا وعده موږ ته راغله چې ورځو کې د مناګي برېښنا بند ابتدا ده برېښنا راځي، خو هغه لس ورځې تقریبا د میاشت ته ورسېدلې.
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمه توګه نه ده رغول شوی. کومو ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغوی پرې هم اوس نه پوهیږي چې ترې څنګه ګټه واخلي.
وای دا برق کې څوم اساسي ستونزه ده چې چالانې کې وي پړقیږي او صحیح برق نه وباسي، نو هغه کوم انجنیران چې دي ایرانی وي هغه راغلي دي هغه په دې سیستم باندې اوس نه پوهیږي ایران دي چې څه پوهو. او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کله اوسې بس د وړو پوز یې خې دغه چیرته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي. کوم داسې حالات یې فکر کوم نور دی واټونو ته راوځي او د خپل حقوقو پوښتنه وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې ولسته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بشمیره ژمنې کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختمانی شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصيږي.
سخت هیله مې و، سخت ارزو مې و چې د فابریکه په کار پیل وکړي او د اسداباد شاوخوا کلی روښانه شي. د شرکت په اکله مې درې وارې خپل اجلاس مې جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولای چې دې شرکت په توان کې نشته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې ده چې دا قرارداد پسخه کې دای څرنوالي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دغه توربینونه د اصلاح په توان سره وي هغه وغیره پیدا شي. نو کار جدي روان دی، وګورستی کېږي. زه ډېر ستړی کړم.
د تیر په څیر مو هڅه وکړه چې د ساختماني شرکت کوم مسؤل پیدا او ترې مناسب ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو.